ساعت لس بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونه کې به واورئ چې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس وایي چې امریکا غواړي چې پاکستان د تروریزم پر ضد په جګړه کې د دوی متحد وي. د نورو راپورونو په زمن کې به د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام در واورو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې معصوم میوند وړاندې کوي.
ولسمشر کرزی او جان کیری د افغانستان او امریکا ترمنځ پر ستراتیژیک سند خبرې کړې. جان کیری له افغان چارواکو سره د لیدو پر وخت ویلي چې اسلام آباد باید له ترهګرۍ سره مبارزه چټکه کړي. او امریکایي چارواکو پرون درې پاکستاني الاصل امریکایان ونیول، پر دوی او درو نورو کسانو یې د پاکستاني طالبانو د ملاتړ تور لګولی. پوره خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس جان کیری د ستراتیژیک سند په اړه خبرې کړې. له ارګمانۍ څخه په یو خبره سوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې جان کیری او ولسمشر کرزی د ستراتیژیک سند تر څنګ د اسامه تر وژل کېدو وروسته پر پیښو هم خبرې کړې. د دې لیدنې او خبرو ډېر معلومات نه دي خپاره سوي. جان کیری د شنبې په ورځ افغانستان ته راغلی. همدارنګه د امریکا په سنا مجلس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری پاکستان ته تر ټاکل شوي سفر مخکې افغانستان ته راغلی، خو په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت د امنیتي شرایطو په خاطر د هغه د سفر بشپړ کاري مهال ویش نه دی خبر کړی. نوموړی پر مزار شریف تللی وو او د بلخ له والي عطا محمد نور سره یې وکتل. کیری وویل اسلام آباد باید له افراطیت سره د مبارزې هلې ځلې چټک کړي او دا ځکه چې د اسامه بن لادن په وژنه سره د پرمختګ لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. افغان چارواکي وایي له بهرنیو ځواکونو سره یې په ګډه په لوګر کې په پوځي عملیاتو کې درې وسلوال وژلي او یو اندازه وسلې او مهمات نیولي. په ګردیز کې د 203 تندرقل اردو ویان ډګروال ساتګل هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات یې د لوګر په پاتخاب روغني سیمه کې کړي. د وایي په دغو عملیاتو کې ورسره په سیمه کې میشتونه ټو ځواکونو هم همکاري درلوده. ډګروال هوتک دا هم زیاته کړه چې عملیات د خلکو په همکاري سوي چې نه پکښ افغان ملي اردو او نه هم د ناټو ځواکونو ته ځانه وشتي وسلوالو مخالفینو څنګه دی ویلي. په کابل کې د هوتخیلو د قومونو مشرانو او سپینجری وایي چې د ځمکو ځینې غاصبین هڅه کوي چې له دوی څخه د دوی د هدیرې ځکه ونیسي. د دغو قومونو په استازیتوب انجینر محمد نسیم پیکار ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې له ډېره وخته د ځمکې له مافیا سره تړلې کړي د بیلابیلو سندونو په جوړولو سره له دوی څخه د دې هدیرې د اخیستلو هڅه کوي.
یو تعداد غاصبین د مځکو چې دوی سره ګمان کوم چې د کابل د ښار نقشې دي او دوی دغه سیسپینو ځایو د باسې منطقو پسې ګرځي چې هغه ځای یا دولتي یا د بېچاره او عاجزو خلکو ځای دی. راځي په دې باندې غصب کوي. څلور سوالې د تر اوسه پورې شرعي دي جوړې کړي دي. خودسازي دا د ابل د ازداد ځای ده. په دې کې خلکو نیکونه پراته دي. دې کې د خلکو ککرۍ اوارې شوي دي. دا اوس اجیره ده مړي دي.
د شغلی پیکار په وینا ټاکل شوی نن د افغانستان د سنا مجلس یو پلاوی سیمې ته ورسی او د دې مسلې په اړه له دوی سره خبرې وکړي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرني اسعارو سره افغاني داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغاني او لس پله، یو یورو 15 افغاني او شل پله، او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغاني. دا و د افغانستان خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. د پاکستان پولیس وایي لږ تر لږه شپږ کسان پرون په پنجاب کې په یو بس موټر کې د چاودنې له امله ووژل شول. چاودنه خاریان ښارګوټي ته نږدې سوي چې د اسلام آباد د جنوب ختیځ په 125 کیلومتر کې پروت دی. د دغې سیمې امنیت قمندان افضل کوثر وویل په بس کې تر 500 ډیر کسان سپاره وو چې چاودنه وسوه. تر اوسه د چاودنې علت نه دی څرګند شوی. امریکایي چارواکو پر اندرې پاکستاني الاصل امریکایان ونیول، پر دوی او درو نورو کسانو د پاکستاني طالبانو د ملاتړ تور ولګوي. د امریکا د عدلیه وزارت ویل دغه شپږ تورن کسان د توتیه په طرح تورن سوي چې د وژنې وهلو ټکولو او له هیواده د باندې په انسان تښتونه کې یاد لاس درلود. دغه راز یوې بهرنۍ تروریستي ډلې په خاص ډول د پاکستاني طالبانو ډلې ته مواد برابرول او مرسته یې کوله. امریکا پاکستاني طالبانو ته د ترهګري ډلې په سترګه ګوري. په دغو شپږو تورنو کسانو کې درې تنه یې په خټه پاکستانیان دي چې د امریکا طبیعت هم درلود. د ملګرو ملتونو یو خبر سوی ریپورت وایي د لګول سو تعزیراتو پر خلاف داسې ښکاري چې ایران او شمالي کوریا له یوې مودې راهیسې په خپلو کې د بالستیک میزایلو د ټکنالوژي راکړه ورکړه کوي. دغه راپور چې د رویټرز د رویټرز اژانس تر لاسه کړی وای چې دغه راکړه ورکړه د ایران او د شمالي کوریا ترمنځ د یو دریمګړي هیواد چې ډیپلوماټان یې چین بوګنی ترسره کیږي. دغه راپور د ملګرو ملتونو د هغو کارپوهانو د ډلې لخوا د امنیت شورا ته لیږل شوی چې په 2006 او 2009 میلادي کلونو کې د پیانګیانګ لخوا د دوو اټومي ازموینو په تعقیب پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو لخوا د لګول سوو تعزیراتو څارنه کوي. د بیلاروس یوې محکمې پرون مخالف مشر اندرا سانیکاف په 50 کلونو بند محکوم کړ. پر نوموړي تور دی چې د تیر کال د جمهوري ریاست د لانجمونو انتخابات وروسته د ډله ییزو مظاهرو په تنظیم کې لاس درلود. دا اونۍ څارنوالانو هغه ته د 8 کلونو بند غوښتنه وکړه. پرون د مینسک یوې محکمې ته یو څارنوال وویل ویډیو اسناد څرګندوي چې سانیکاف چې د دسمبر پر 19 د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې انتخاباتو ته ولاړو پر خلکو غږ کوي چې له روکو څو تر ووځي. د امریکا د محکمې دغه پریکړه وغندله. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشري کاتناشتان ویاندي مایا کوچان ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه په بشپړه توګه د منلو وړ نه ده.
The High Representative strongly condemns the sentencing of the on the political grounds of the former
دا وای د اروپای ټولنې مشرتابه د جمهوریت ریاست په خوانی کاندید اندری سانیکاف محکومېدل په کلکه غندي. د بهرني سیاست مشر هم پر دې مسله سخت خوښنه ده. درې نور کسان هم محکوم سول. د پیښې د تیر کال د دسمبر د جمهوریت ریاست له انتخاباتو وروسته په بیلاروس کې د بشري حقوقو او دیموکراتیکو اساساتو ته د درناوي په وړاندې څرګند خبرداري دي. مشته د مدني ټولونو د رسنیو د غړو او د دیموکراتیکو مخالفانو نیونه هیڅ د منلو وړ نه ده. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په دې محاکمه کې عدالت نه دی مراد شوی. ترکیه پرون وویل چې پوځي ځواکونه دولسنه کوردی وسلوال هغه وخت وویل چې دوی د عراق تر پولې ور اوښتي وو. پوځ په یو بیان کې وویل د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی دغه چریکی وسلوال د جمعې په ورځ او پرون سهار په جنوب ختیځ ولایت سرنا کې وویل. پی کی کی ګوند په فبروري کې اوربند ختم کړ او په جون کې تر پارلماني انتخاباتو مخکې د تاوتریخوالي د زیاتې دوبیره پر ډېرې دوده. د دې ګوند زندانی مشر عبدالله اوجالان ګواښ کړی چې که چیرې دولت د بیلتون غوښتنې د شخړې د حل لپاره خبرو ته کښېننی نو دوی په جګړه وکړي. دغه شخړه 8 کلنه سوې او تر 30 ډېر کسان پکښې تر اوسه وژل سوي دي. ناټو وایي دا نسي تاییدولی چې په هوایي برید کې د لیبیا په ختیځ ښار باریکه کې ملکی کسان وژل سوي دي. خو د هر ملکی کس پر وژل کېدو خوښنه څرګندوي. ناټو له بروکسل څخه په یو اعلامیه کې ویلي د جمعې په ورځ چې پر کومې ودانۍ حمله سوي په څرګند ډول د قومندۍ یو مرکز پیژندل سوی وو. د لیبیا حکومت پرون پر ناټو تور ولګاوه چې یو ولستنه هغه امامان یې وژلي چې د ګڼو نورو کسانو په ډله کې د سولې د دعا لپاره په ودانۍ کې سره راټول سوي وو. په عین حال کې د لیبیا مشر معمر القذافي د پنجشنبې په ورځ په ترابلس کې د ده پر دفتر باندې د ناټو حمله وغندل او دا یو بزدلانه عمل وبله. دغه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه راسره ملوسي ازادي راډیو ده.
ساعت لس بجې او 8 دقیقې دي. تاسو به د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم واورئ. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس وایي امریکا غواړي چې پاکستان د تروریزم پر ضد په جګړه کې د دوی متحد وي.
ولې زه هیله مندم چې د سولې په پروسې باندې مثبت اغیز ولري.
د په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وو چې د اسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه ورسره مرکه لرو. افغانستان له شانګهای تړون څخه رسمن وغوښتل چې د څارونکو په حیثیت ومني. د مخابراتو وزارت وایي یو غیر قانوني مخابراتي دستګاه په کابل کې کشف کړی ده. د ولسی جرګې غړي د دوی غونډې ته د بهرنیو چارو د وزیر پر نه ورتګ نارضایتي څرګنده کړه. افغانستان ته د هند صدر اعظم د روسي سفر او د پاکستان د اندیشنو په اړه یو مفصل راپور لرو. مطبوعاتو ته کتنه هم کوو او په پای کې ژوند په شیبو کې پروګرام دراوړو. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس جان کیری وایي دا هیواد له پاکستان غواړي چې په خپل خبره کې د وسلوالو سخت دریځو پر ضد په مبارزه کې د امریکا رښتونی متحد واوسي. امریکایي سناتور جان کیری پاکستان ته تر سفر مخکې پرون په مزار شریف کې د بلخ له والي عطا محمد نور سره وکتل او بیا وروسته په کابل کې لولس مشر کرزی سره خبري وکړي. کیری په مزار شریف کې خبريالانو ته ویل اسلام آباد باید له افراطیت سره د مبارزې هلې ځلې شي کړي، خو د اسامه بن لادن وژل کېدو د وړاندې تګ لپاره مهم فرصت رامنځته کړی دی. سناتور جان کیری به له پاکستاني چارواکو سره د امریکا او پاکستان د خړپړ شویو اړیکو په باب خبري وکړي. په مزار شریف کې د ښاغلي کیری د څرګندونو په باب د اصلي رادیو خبريال سمی اولا غشتون را پور استوله.
هر دای چی دی امریکی لپار خطر موجود وی، امریکا حق داری چی پوناندی عملیات تر سرکلی. دا خبر جانکیری حق محال وکره کلا چی دی شنبه پرواز پا کابل که دی امریکی لسفیر سر یوزای مزار شریف تر را رسید او دی بلخ لوالی اتا محمد نور سر یوزای مطباتی قنده که برخ واخسته او ویوید.
We want Pakistan to be a partner in this effort.
پاکستان له نړیوال ټولنه سره صادقانه او رښتینی همکار روسی د افغانستان د خلکو د حقونو درناوی وکړي او د ترهګرو د منځوړو پړه د خپلې هلې ځلې چټک کړي. نوموړی زیاتوي په دې چې د اسامه بن لادن په وژلو سره د ترهګرو د منځوړو لپاره ښه شرط برابر شوي دي او پاکستان هم د ترهګرۍ قرباني دی، نو باید په وړاندې خپله مبارزه جدي کړي. جان کیری وویل چې ما د افغانستان زیاتو سیمو ته سفر کړی دی او دا لومړی ځل دی چې له مزار شریف څخه کتنه کوم او غواړو چې د بلخ له والي او خلکو سره د امنیت په ټینګښت او نورو برخو کې مرسته وکړو.
د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس وویل چې له پاکستان څخه په ښکاره غواړي چې د افغانستان ګټو ته درناوی وکړي او د تروریزم پر ضد د جګړې په هلو ځلو کې د دوی رښتینی متحد واوسي. د امریکا د کانګرس غړیو دا پوښتنه مطرح کړې چې آیا پاکستان په خپله خاوره کې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته له سخت دریځو سره په مبارزه کې جدي دی او کنه دی. د کانګرس ځینو غړیو حتی ویلي چې له پاکستان سره دې د امریکا مرستې وځنډول شي. پاکستان دا تورونه رد کړي چې د دغه هیواد په خاوره کې د اسامه بن لادن وژل کېده د القاعده شبکې د مشر د پټېدو کې پاکستان شریکو، یا دا چې د هیواد بې کفایتي کړې ده. په پاکستان کې د افغانستان له سفیر ښاغلی عمر داوودی سره د ازادي رادیو خبریال مجیب الرحمن انګار د بن لادن د وژل کېدو په ارتباط او د هغه له وژل کېدو وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه مرکه کړې ده.
د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې اثر نه لري، ولې زه هیله مند یم چې د سولې په پروسې باندې مثبت اغیزه ولري.
یو څه اثرات تاسو لیدلي څه نه لیدلي په څه باندې تاسو داسې خوشبیني لرئ؟
نه، لا خو زرده، خو دا دی چې دا د دې واقع نه داسې معلومیږي چې د جنگ اخر نتیجه دغه شی چې دا ووم لیدل ما بلې دا مو خو دلته خبرې چې هیڅوک چې په هیڅ ځای کې پټي هغه مطمئن نه دي، نو بهتر لاره د سولې لاره ده. نو هیله لرو چې دا مثبت اغیزه په سولې پروسه باندې ولري.
افغان چارواکو تل دا ویلي دي چې د افغانستان د دولت مخالفین که هغه طالبان دي که نور دي په پاکستان کې اوسېږي، اوس چې حتی د القاعده مشر په پاکستان کې وژل کېږي، نو څومره امیدواري شته چې پاکستان به د افغان دولت دغه ادعا ومني او یا به دلته د طالبانو یا نورو مخالفینو پر خلاف هم یو څه اقدامات وکړي؟
زمونږ هیله همیشه د پاکستان د دولت نه دا وه چې د سولې په پروسه کې مونږ سره همکاري وکړي، د زمونږ مخالفینو ته دوی پناهنه ورکړي. که چېرته دوی مخالفین ولري مونږ به پناهنه ورکړو. نو مونږ چې دا کوم نوی پړاو د خبرو او د روابطو د پاکستان سره آغاز کړی دی، دغه جز دی چې موږ غواړو چې دوه همسایه ملکونه یو، دوه ورونه ملکونه یو، د هغه خطراتو پاکړي چې دواړو ته متوجه دي، باید ډېر نږدې همکاري ولرو سره.
کابل ته د پاکستاني چارواکو د دې وروستي سفر وروسته آیا څه په روابطو کې یا خصوصا د سولې په برخه کې د مخالفینو سره د خبرو په برخه کې څه پرمختګ نوی څه مخې ته راغلی دي؟
دا خو لا زر سړی دو نظر نښې نښانې بیا هم د پرمختګ نه شي لیدلی، اما د سولې په هکله د پاکستان موقف دا دی چې سولې پروسه باید د افغانانو تر مشرۍ لاندې وي، افغانانو تر کنټرول لاندې، د افغانانو د دغې مالک اوسي، بیرونی مداخلات پکې ډیر کم اوسي. اما هغوی دا مني چې چون پاکستان یو مهم او دخیل ګاونډی دی، نو هغوی وایي چې موږ ته تاسو ووایئ په واضح توګه چې موږ په دې پروسه کې څه وکړو. هر هغه څه چې وایي تاسو وایي موږ هماغه درسره کوو. نو تر اوسه پورې زموږ خبرې روانې دي، داسې کوم مشخص وړاندیز پس د 14 اپریل نه موږ دوی ته د سولې د پروسې پاکله نه دی کړی.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داودزی و چې د ازادي راډیو خبریال ورسره مرکه کوله.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغانستان له شانګهای تړون څخه غوښتي چې په دې ټولنه کې دی د څارونکو په توګه ومني. بلې خواته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له هغو هیوادونو چې په افغانستان کې ځواکونه لري وغوښتل چې د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې د مبارزې مسئلې ته جدي پام وکړي. د روسیې انټرفاکس او ترتاس آژانسونه په دې مسله راپور لري چې لنډی کې صالح محمد صالح اوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون خبرلنه ته وویل چې افغانستان د شانګهای د همکاري په سازمان کې د څارونکو موقف د ترلاسه کولو لپاره د سازمان ته درخواست ورکړي. راپور نوې کېدای سي افغانستان په جون میاشت کې د دې سازمان د سرمشریزي پر مهال دغه موقف ترلاسه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګلواروف د قزاقستان په الماتا ښار کې پرون د دې سازمان د غوړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته خبرلنه ته وویل د پاکستان او هند په ګډون ځینو نورو هیوادونو د شانګهای د همکاري د دایمي غړیتوب لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګلواروف د قزاقستان په الماتا ښار کې پرون د دې سازمان د غوړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته خبرلنه ته وویل د پاکستان او هند په ګډون ځینو نورو هیوادونو د شانګهای د همکاري سازمان د دایمي غړیتوب لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. د شانګهای د همکاري سازمان لاس کړه مخکې د روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، چین او د تاجکستان له لوري جوړ شو چې وروسته یې ازبکستان هم غړیتوب ترلاسه کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له خبرلنه سره په خبرو کې یو بل مسلې ته هم اشاره وکړه. سرګلواروف وویل هغه هیوادونه چې په افغانستان کې پوځي حضور لري باید په دې هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې مبارزې ته زیات پام واړوي. لواروف زیاته کړه موږ د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي په مسله کې د همکاري لپاره نه دي غوښتي چې منځوي ووسو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له هغو هیوادونو چې افغانستان د پوځیان لیږلي وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اصولو سره سم په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق پر خلاف مبارزې ته زیات پام واړوي. افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې نشه یي مواد پکې زیات تولیدیږي. روسیه تل د دغو موادو د قاچاق له درک اندېښنه څرګندوي. روسي چارواکي وایي د دغو موادو زیاته برخه روسیې ته قاچاق کیږي او بیا له هغه ځایه نور اروپایي هیوادونو ته وړل کیږي.
د مخابراتو وزارت وایي چې د مخابراتي سیستم د سی و دسکای نیولې چې د کابل ښار په 14 ناحیه کې غیر قانوني مخابراتي خدمتونه وړاندې کول. د مخابراتو وزارت یو مسول مقام پرون وویل دا دسکاوی له گاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د کڅه هم د کوم خاص هیواد نوموانه خست خو ویل چې یو ایرانی انجینر د دې غیر قانوني دسکا په نسبولو او مونتاژ کې لاس درلود. په 14 نور جزئیات له کابل د مخفی عزیزی پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په څرنګوالي رواني خبرې لا جزئیات سندې دي داخل شوي، یو شمېر کړي د دغه تړون په اړه ځینې پوښتنې مطرح کوي. افغان سیړنیز او مشورتي مرکز د شنبه په ورځ په دې اړه په خپل یو بحث کې د دغه تړون په اړه
د دې راپور جزئیات په لږ وروسته وړاندې شي. تخنیکی تیروتنه و د مخفي عزیزي هغه راپور چې د مخابراتو د وزارت د یو مقام د څرګندونو په باب دی اوس چمتو دی وایوري.
د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت چارواکي وایي چې د غیر قانوني دستګانو څخه چې د امنیتي ګواښونو ترور او اختطاف لپاره ترې کار اخیستل کیږي د ګاونډیو هیوادونو نه افغانستان ته راوړل کیږي. د مخابرات وزارت د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د اداري یو غړی انجینیر عطا محمد یاری چې د شنبه پورې نیول شوی غیر قانوني دستګاه خبريالانه ته خو دا وویل چې داسې دستګاوي د گاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. نوموړي که څه هم د کوم خاص گاونډي هیواد نوم وانه خست، خو په ډاګه کړه چې نیول شوی انجینیر ایرانی دی چې دغه غیر قانوني دستګاه په نصب او مونتاژ کې کار کړی دی.
متاسفانه دي شته کې د افغانستان
په خواشینۍ سره د گاونډي هیوادونو څخه داسې دستګاوي را لګل کیږي او یا د هغوی لخوا د نورو په وسیله داسې غیر قانوني فعالیتونه افغانستان ته راوړل کیږي او اسانتیاوې ورته برابروي. موږ دا مسأله له خپل لوري تعقیبوو، خو تاسو ته دا ویلی شم چې هغه کس چې دا دستګاه نصب کړې ده د ایران دی.
د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وایي چې غیر قانوني مخابراتي دستګاوي دولت او قانوني کمپنیو ته په زرګونو ډالر زیان اړوي او د نورو مخابراتي کمپنیو کیفیت هم ټیټوي. له بل لوري د افغانستان د مخابراتو د تنظیم اداره هغه ګونګوسې ردوي چې ګواکې مخابراتي سکتور د دولت د سیاسي اهدافو او یا د مخالفینو لپاره کارول کیږي. انجینیر عطا محمد یاری وایي چې مخابراتي خدمتونه ټول ګټې دي او پرې بنک دي چې له دې خدمتونو څخه سیاسي ګټه واخیستل شي.
مخابراتو په ځینو شرکتونو باندې فشار اچول کیږي چې دوی خپل فعالیتونه د ورځې په معین وخت کې ترسره کړي او د شپې په راتګ سره خپل فعالیتونه ودروي. په دې کې هیڅ داسې څه نشته چې هغه د نظامي مخابراتو یا د نظامي تعقیب او کشف لپاره ترې استفاده وشي. دوی ټول باید دغه خبره واوري چې دغه مخابرات د نظامي اهدافو لپاره نه دي، یوازې خدمات خلکو ته وړاندې کوي، تجاري ډول سره خلکو ته وړاندې کوي او د هیڅ چا په ضرر باندې دي. نو دوی باید د دغه انکشاف مخه ونیسي، تل دې سره باید کوشش او کومک وکړي.
ښاغلی یاري له ټولو هغو خلکو چې د مخابراتي خدمتونو سره مخالفت کوي غوښتنه کوي چې له دې مخالفت څخه د لاس پر سر شي. د مخابراتو وزارت وایي چې هڅه کوي هغه امنیتي ګواښونه چې د مخابراتو وزارت د کار په مخ کې پراته دي حل کړي، څو په لرې پرتو سیمو کې ټولو عامو خلکو ته مخابراتي خدمتونه وړاندې کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ اخله ازادي رادیو څخه اوري د روان خبرونې په دوام کې د افغانستان ته د هند صدر اعظم د سفر په ارتباط یو مفصل راپور هم لرو. افغان څېړنیز او مشورتي مرکز په یو بحث کې په افغانستان کې د ستراتیژیکو اړیکو د تړون او لمخې د دایمي پوځي اډو د جوړولو په اړه خبرې وکړې او وړاندیز یې وکړ چې د دې مسالې د حل لپاره دي دوه لوی یو سیمه ییز او بل بین الافغاني کانفرنس راوبلل شي. مخفي عزیزي دې غونډې ته ورغلی و او په اړه راپور استولی.
په داسې حال کې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په څرنګوالي رواني خبرې لا جزئیات سره دي داخل شوي، یو شمیر کړي د دغه تړون په اړه ځینې پوښتنې مطرح کوي. افغان څېړنیز او مشورتي مرکز د شنبه پورس په دې اړه په خپل یو بحث کې د دغه تړون دواړه اړخونه یعنی کېدل او یا نه کېدل تر مطالعې لاندې ونیول. د دغه څېړنیز مرکز مشر غلام جیلانی ځواک د دې مسالې د ښه حل لپاره د یو سیمه ایز او بل بین الافغاني کنفرانسونو د رابللو غوښتنه وکړه.
خاص اهداف لري. په دې اړه مونږ یو وړاندیز وکړی دی. اول خبره، افغانستان د یو سیمه ایز کانفرنس راغوړي. دغه سیمه ایز کانفرنس د روسیې، هند، چین، پاکستان، ایران، نور د سیمې منطقې وادونه چي دي. جرګه جوړیږي، کانفرنس جوړیږي چې د افغانستان ټول سیاسي ګوندونه دغه ټول سره راټول کړي، هم ورته د همسایګان په اړه کې په وضاحت وویل شي. همسایګان مونږ نه څه غواړي او څه کوي، دا به ډېر واضح او په ښکاره شکل باید ورته وویل شي.
خغلی سواک هم دا شان وای چې په بین الافغانی کانفرنس کې د ملت استازي د مخالفینو په ګډون برخه واخلي او د دایمي اډو په اړه دي خپلې غوښتنې مطرح او دریز معلوم کړي. په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي اډو په اړه د بحثونه په داسې حال کې کیږي چې خپل امریکایي مشران بیا دا مسأله ردوي او وایي چې دوی یوازې له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو په سند کار کوي. په کابل کې د امریکا سفیر تل په خپلو څرګندونو کې دا په ډاګه کړی چې که په افغانستان کې دایمي اډې جوړوي نو د افغانستان په وړاندیز به وي او ډاډ ورکوي چې د ستراتیژیکي ملګرتیا تړون د دواړو هیوادونو او په سیمه کې د ټولو هیوادونو په ګټه دی. په ورته وخت کې افغان حکومت هم د ستراتیژیکو اړیکو په اړه جزئیات نه وړاندې کوي، خو وایي چې په دې اړه تر اوسه ټوله مسأله په عمومیاتو راڅرخي. افغان ولسمشر دی اړیکو ته په اشاره څو واری دا واضح کړي چې له امریکا سره د دې تړون لاسلیک کول یا ردول د لوی جرګې کار دی.
د ولسمشرۍ د ماڼۍ چارواکي د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته ډاډ ورکوي چې له هند سره د افغانستان د اړیکو پراختیا به پاکستان ته زیان ونه رسوي. له امریکا وروسته هند دوهم هیواد دی چې غواړي له افغانستان سره د ستراتیژیکو اړیکو تړون ولري. د هند صدر اعظم د پنجشنبې په ورځ کابل ته په خپل سفر کې له افغان چارواکو سره موافقه وکړه چې غواړي خپلې اړیکې د یو ستراتیژیک تړون په لاسلیک کولو سره وپالي. خو دا چې د افغان حکومت لخوا د هندي چارواکو د دې غوښتنو منل به د سیمې په هیوادونو څه اغیز وکړي، په دې اړه زکیه غیاسي راپور لري.
افغان حکومت وایي غواړي له هند سره خپلې اړیکې د یو ستراتیژیک تړون په چوکاټ کې تنظیم کړي. د افغان او هندي مشرانو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د موافقه په داسې حال کې کیږي چې په دې برخه کې ځینو سیمه ایزو او په تیره بیا د پاکستان حساسیتونو ته هم اشاره کیږي. خو ښاغلی هیروي وایي چې له هند سره د دوی ستراتیژیک اړیکې به د سیمې هیوادونو په زیان تمام نه شي او دوی هڅه کوي چې په خپل بهرني سیاست کې له کوم ګاونډي هیواد سره په ستونزه کې ښکیل نه شي.
دا طبیعي خبره ده چې موږ غواړو د هند حکومت په مرسته اوږدمهاله ستراتیژیکې همکاري ولرو. موږ تل ټول ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته په ښکاره ویلي چې له هند سره زموږ اړیکې به د هیڅ یو ګاونډي هیواد په زیان تمامې نه سي. نو دوی باید له نړۍ په ځانګړې توګه له هند سره زموږ اړیکو ته خوشبین سي. پاکستان چې له هند سره هره ستونزه لري، هغه د دوی خپلمنځي ستونزه ده.
وروسته له هغې چې د هند صدر اعظم منموهن سینګ کابل ته په خپل سفر کې له دولتي چارواکو سربیره د افغانستان ملي شورا ته هم وینا وکړه، په خپل وینا کې له افغانستان سره د هند ستراتیژیک تړون یادونه هم وکړه. سینګ په خپل وینا کې له افغانستان سره د هند د تازه مرستو او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې سربیره د هم وویل چې هند غواړي له افغانستان سره د خپلې پخوانۍ دوستۍ اړیکې وپالي. خو د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې دوی هم خوښ دي چې افغانستان له هند سره ستراتیژیک تړون ولري، خو وایي چې د دې تړون په اړه شورا ته باید جزئیات ورکړل شي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال احمد بهزاد ازادي رادیو ته وویل:
ما از همه حمایت های مادي و معنوي
موږ د خپل دوست هیواد هندستان له مادي او معنوي ملاتړ څخه مننه کوو. موږ هیله منو چې د افغانستان اړیکې له ګاونډیو او هغو هیوادونو سره چې د افغانستان همکار دي د هندستان د اړیکو په شان دي اړیکې ولري او پراختیا دې پیدا کړي. که څه هم د افغانستان او هندستان د ستراتیژیک تړون څخه شورا په جریان کې نه ده، خو هیله منو چې د هند سره د هر ډول اړیکو په اساس د اساسي قانون له حکم سره سم شورا هم په جریان کې واچول سي
در جریان قرار بگیره.
د افغانستان او هندستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په اړه داسې مهال د دواړو هیوادونو مشران هوکړه کوي چې داسې اندېښنې هم موجودې دي چې له هند سره د افغانستان نږدېوالی به د پاکستان حساسیتونه راوپاروي او دا هیواد به په سیمه کې د دواړو هیوادونو د لریوالي په اړه ډېرې ستونزې راولاړې کړي. خو د سیاسي چارو کتونکي بیا وایي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او کولی شي له هر هیواد سره خپلې اړیکې وپالي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه احمد ضیا نیکبینوی که څه هم د افغانستان او هندستان نږدې اړیکې به د پاکستان حساسیتونه راوپاروي، خو ټینګار کوي چې د افغانستان او هند اړیکې هم د افغانستان او هم د سیمې د هیوادونو په ګټه دي او باید وپالل شي.
دولت مردای پاکستان یا دولت مردای ایران به اساس
هیڅ کله پاکستانی او ایرانی چارواکو د افغان مقامات په خوښه خپل اړیکې له ګاونډي هیوادونو سره نه دی پاللی، ځکه چې دوی وایي مشخپلواکیو. نو په دې مسله کې افغانستان هم یو خپلواک هیواد دی، نو کولای شي له هر هیواد سره په خپل خوښه او خپلواک توګه اړیکه ټینګ کړي.
یوش مرسیاسی چیرون که پده باور دی چه پا ایبت آباد که دل قایده شبکه ده مشرد لوجل و روست پا سیمه که سیاسی وضعیت بدل شوده. پده اره مفصل راپور للند و خبرون و روست در اورو. اوس یو بلا موضوع. آذربایجان د ایروویژن د سندرو په کالانه سیالی که چه دریت سلویشی وادونو پا که گدون کرده و لمرای مقام وگاته. دا مسابقه چې په جرمنی کې ترسره شو په نړۍ کې تر 3 میلیونو زیاتو خلکو د خپل تلویزیونونو لاري ولیدله. دا زری سندرغاړو الدار قاسموف او نگا جمال چې د ایلو نیکی په نومونو مشهور دي د خبرګي سندري لومړی مقام وګاټه. یوش کلن قاسموف د اقتصاد محصل دی او دیش کلنه نگار جمال چې په لندن کې اوسې د دو ماشومانو مور ده. د دوی سندرې 221 پوینټونه ترلاسه کړل. د دوی رومانټیک سندره رننګ سکیرد نومیشي. دا د ایروویژن د سیالۍ شپږ پنځوسمه دوره وه چې ایټالیایي سندرې پکې دوهم او سویډنۍ درې مقامونه خپل کړل. ایټالیایي سندرې 109 او سویډنۍ 115 پوینټونه وګټل. مخکې ډېر ګمان کېده چې سږ کال به دا سیالي د برېټانیا، فرانسې او آیرلند ترمنځ د یوې هیواد سندره وګټي، خو د مسابقې د نتیجې اعلان وشودله چې دوی حتی دوهم او درېم مقام هم خپل نه کړی شو. تېر کال د ایروویژن د سندرو مسابقه د ناروې په اوسلو کې جوړه شوې وه، خو جرمنۍ سندرغاړي اول مقام ترلاسه کړ. د ایروویژن د سندرو مسابقه له 1955 میسوي کال راهیسې پیل شوې. په لومړیو کې دا سیالي یوازې د اروپایي هیوادونو ترمنځ کېده، خو اوس د اروپا له لویې وچې د باندې هیوادونو ته هم غځېدلې ده.